د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو بردم کو ز خلخانه ما د امریکا ژغ له طرفه د کوشنی اختر مبارکي درته وایم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او میرمن ملینا ترامپ مسلمانانو ته د کوشنی اختر مبارکي ورکړي. د افغانستان سترې محکمې سعودي او نورو هیوادونو اعلان وکړ چې نن د سه شنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان د کورونا شهر وزارت وایي د کوشنی اختر د رسېدو پر مناسبت د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورونا شهر وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د ګډ امنیتي پلان له مخې په ځانګړي ډول پولیسو ته دنده سپارل شوې ده چې په کوشنی اختر کې د مسجدونو، عیدګاهو او تفریحي پارکونو امنیت وساتي.
تدابیر مطمئن امنیتی و
ښه امنیتی او کشفی تدابیر د امنیت لپاره نیول شوي. د جمعتونو او تفریحي پارکونو او کوم هغه ځایونه چې هلته خلک راټولیږي د امنیتي ځواکونو لخوا تدابیر نیول شوي دي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې یو دائمي سولې ته د رسیدو لپاره د اسلام آباد کابل د اړیکو پر اهمیت خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې ګډې اعلامیه کې ویل دي چې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بارنو چارو وزارت له مرستیال او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره پر افغان سولې غږېدلي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د پاکستانی چارواکو سره یې غونډه ګټوره وه. په سودان کې امنیتي ځواکونو په مزارعچیانو ډزې کړې دي او د مړو شمېر دېرش تنو ته رسېدلی دي. له تېرو څو اونیو راهیسې چې خلک د پوځي واکمنۍ پر ضد په دغه هېواد کې مظاهرې کوي. پرون د سودان امنیتي ځواکونو په مرکز خرطوم کې پر هغو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د سه شنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا غونډه راغوښتې چې پر د سودان پر بروان خبرې وکړي. دا غونډه لاغه ورسته راوبلل سوه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټرس د سودان پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د زور څخه کار اخیستې دي. ډیپلوماټانو ویل دي چې برتانیې، جرمني د سه شنبه په ورځ د غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. د طبیبانو یوه اتحادیه چې د مظاهرچیانو سره همکاري لري وایي د حکومتي قواو لخوا د مظاهرچیانو د مخنیوي په پیښه کې دېرش تنه وژل شوي دي او ډېر شمېر کسان زخمیان شوي هم دي. په خرطوم کې د امریکا سفارت ویل دي چې د مظاهره کوونکو پر ضد اقدامات باید هر څه ژر تر ژره بند شي. د سوریې دولتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هیواد په شمال لویدیځ کې بمباری کړي، شپږ ملکي کسان پکښې وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې پر حکومت او متحدینو یې ټینګار کړی چې د جهادیانو تر کنټرول لاندې د هغه په کول د دوزخ په سیمه کې بمباری نه کوي. د امریکا د جمهور رئیس دغه بیان له هغه وروسته ورکړی دی چې اسرائیلي هوایي ځواکونو په سوریې کې تېره ورځ بمباری کړي، پنځلس حکومتي پروه سرتیري پکښې وژل شوي دي. په برتانیې کې میاشت د جنګ د څار ادارې ویل دي چې د تېر اپریل راهیسې د سوریې حکومت او روسیې د ادلیب په ولایت کې پر هوایي بریدونو کې د درې سوه څخه زیات کسان وژلي او اووه ویشت زره څخه زیات یوازې د مۍ په میاشت کې بې ځایه شوي دي. روسیې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو هغه بیان مخنیوی هم کړی چې د سوریې د پوځ هوایي عملیاتو پر ضد خپرېدی. د مکسیکو د بارنو چارو وزیر مارسیلو ایډوارد د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د ماجرینو د ځپلو لپاره په مکسیکو کې پلان سوي د سزا ګمرکي تعریفې لګول د ګټې پر ځای تاوان لري. خو سپینې ماڼۍ په ځواب کې ویل دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه اختیار جدي دي. دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې امریکا ته د مکسیکو پر وارداتي سامانونو باندې د نوو تعریفو لګول چې د جون د میاشتې په لسمه باندې کېږي تر هغه مخکې به یو موافقه وسي. د هند شمالي سیمې دا وخت سختې ګرمۍ ځپلې دي او د راجستان په ښار کې د تودوخې درجه پنځوس ته رسېدلې ده. په دوهم نمبر کې د کنګا نګر ښار دی چې هلته د تودوخې درجه نه پنځوس درجو ته رسېدلې ده. د نړۍ د پنځلس سختو ګرمۍ ځپلو سیمو کې پنځلس یوازې په د هند په شمال کې دي. د راپورونو له کراره تر اوسه یو سل شپېته کسان د ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. د هوا پېژندنې ادارې ویل دي چې راجستان، مهاراشټر، مدیا پردیش، پنجاب، هریانا او اتر پردیش به په راتلونکي یو اونۍ کې سخت ګرمي. چین وایي چې د امریکا سره د اړیکو خرابېدو له کبله د هغو مسؤلینو او استادانو د امریکا د ویزو د درخواستونو د رد کېدو کچه لوړه شوې ده چې غواړي امریکا د تعلیم لپاره ولاړ شي. د بیجنګ د خبرداري نه وروسته د امریکا د ویزو د سختولو راپور تایید کړی دی، خو وایي چې هغوی قانوني زده کوونکو ته هرکلی وایي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن سټوډیو څخه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 100.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم. تاسو خبرونه واوریدل. زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت رپورټونه وړاندې کوم. د لغمان د ولایت اوسیدونکو وایي چې په خار او ولسوالیو کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتي دي چې دغه حالت د سمېدو لپاره اقدامات وکړي. زبیو الله غازی په دې اړه باندې رپورټ را لګلې.
حنیف الله غمخور په لغمان کې مدني فعال دی. وایي مرکز مهترلام ولسوالیو کې حالات ترنګلي شوي، هدفي وژنو زور اخیستی او طالبانو په امنیتي پوستو بریدونه هم زیات کړي.
زمونږ د علیشنګ او الینګار او دهلشا او بدخ ولسوالیو کې ډېر ستر ستر مرکزونه نیولي او دلته ژوند کوي. طبيعي شروع کړي د مالي پولیس ته ځان رسولی اوس په روسیو کې. زمونږ دلته د راین په سیمه کې زمونږ د پوستې سقوط شوي، زمونږ د کراتیو پوستې سقوط شوي، زمونږ شهیدان او تلفات ورکړو. د ښار په منځ کې سرون د ښار نه تقریبا ښار د تشیع کلي کې
هغه وی ولسوالو ته په غزیدلو لارو طالبان موټری پلټي او د حکومت پلو خلکو ژوند تریخ شوی دی. ځایي اوسیدونکو وایي حکومت د پخاره ولسوالیو کې د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
تیر شپه یو عادتي وژنه وشوه، یو نفر پکې شهید شو، یو زخمي ده پکې، هغه نفر نیول شوی ده. په ولسوالۍ کې هم د ناصر قومي مشر په جنازه کې هغه کې وو، د تراو کې په سجده کې وویشت خلک دا خپل کار پسې. یعنی عدسي وژنې په دغه ورځو کې زیاتې شوي دي ولسوالۍ کې. خو طبعا چې مشکلات زیات دي هلته، خو ستونزه شته ده. خو هغه ستونزه چې مخکې ولسوالۍ کې اوس خپله مرکز ته راغلي دي.
د لغمان ولایتي اداره وایي همدا تېره شپه هم د ملي امنیت ځواکونو د طالبانو د ښاري شبکې دوه مهم غړي چې مهترلام ښار ته د ننوتو هڅه کوله ویشتلي او وژلي دي. د والي ویان اسدالله دولتزی وایي حالات دومره بد نه دي او د لا ښه کېدو لپاره هڅې کوي.
خلکو ته به د حکومت وسطوالو مخالفینو یو قسم فیصله، یو خپل زور به ورته ښیي، یو څه به خپله څه ورته ښیي. خو ولې هغسې نه دي؟ افغان ځواکونه دوی مهار کړي دي، هېڅکله دوی سر پورته کېدلو ته نه پرېږدي. کومه اندېښنه نشته. ټولې هغه سیمې چې هلته عملیات ترسره شوي دي یا نور راتلونکي عملیات پلان نه دي، هغه به د ولسونو په ملاتړ او د قومي مشرانو
ډیر خلک دا غنی چې د لغمان په څلور ولسوالیو کې لمعرف او روغتیا سره لټړلو خلکو پرته دولتي مامورینو ته امنیتي ننګونې زیاتې شوي او غوښتنه دا ده چې حکومت دې عملیات وکړي او په جګړه کې د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې لپاره دې هڅې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیونو افغانیو د اختلاس په موضوع کې یو شمېر چارواکي مداخله کوي. زمونږ د ازادۍ رادیو خبریالې فیروز عزیزی په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې کې خبرې کولې، په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
د اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی، په کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي. خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمی کی او قانون په دې کسانو باندې تطبیق کیږي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنولۍ ته استول شوې کنه، وویل چې د قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي ښه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. د دغه وزارت یو څېړونکی ناصر تیموري:
زمو گختنه له کورنۍ او چار وزارت نه داده چې د فساد پر وړاندې مبارزه بنسټ ځکړي او ټول هغه کسان چې په فساد تورن دي او دوسیه شته له خلکو سره شریک کړي او جدي دي وسیړي.
نوموړی ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغو برخو کې چې پکې فساد موجود دی له تورنو کسانو سره په جدي ډول وڅېړل شي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا حکومت وای واشنگتن بیل شرطه د تهران سره مذاکراتو ته تیار دی. پاموکړی تیر پورته
ایرانی چارواکو سره لولو سخت او لفظی شخړو او خبرداري ورسته د ولسمشر ترامپ اداره تهران سره خبرو ته چمتو شوې ده.
موږ چمتو چې له کوم قید او شرط پرته خبرې پیل کړو. موږ له هغو سره کیناستو ته چمتو یو. خو د ایران د زیان رسوونکو اعمالو د اساسي ګرځولو لپاره به د امریکا کوکونه دوام وکړي.
مایک پومپیو دغه څرګندونې په سویس کې کړي دي. هغه هیواد چې په ایران کې د امریکا له ګټو نمایندګي کوي او د دوو متخاصمو هیوادونو ترمنځ د منځګړي رول لوبولی شي. ایران تر هغو چې د ولسمشر ترامپ د ادارې فشارونه دوام ولري امریکا سره خبرو ته زړه نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ایران پر ضد د ګواښ ژبه کارنده نه ده.
ما مخکې هم ویلي د ایران پر ضد ګواښونه هیڅکله کار نه کوي. یو ایرانی هیڅکله مه تهدیدوي، درناوی وکړي، ممکن کار وکړي.
ظریف وایي غواړي د هغه څه په اړه چې ایران یې کوي یا نه کوي ولسمشر ترامپ د ګمان کولو په حالت کې وساتي، خو تهران به په فارس خلیج کې له فعالیت نه پشان شي.
We call this place
مونږ د یو دلیل په خاطر د سیمه د فارس خلیج وایو. تصور وکړئ چې ک ایرانی پوځیان د کالیفورنیا یا فلوریدا سواحلو تراتل، تاسو به څه احساس کاوه؟ څنګه به مور سره چلند کاوه؟
د ولسمشر ترامپ ادارې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي معاملات تصدیق نکړه او ترې په شا شوه. پامپیو وایي چې دغه موخه بدله شوې نه ده.
موږ خپل کار کوو ترڅو ځان ډاډه کړو ایران هغه ځای ته نه رسیږي چې وکولی شي اټومي وسله ولري.
د ایران مذهبي مشر علي خامنئي له اټومي تړونه د امریکا وتلو ته په اشاره وایي چې تهران پر واشنگتن اعتماد نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. ملګری ملتونه په استرالیا تور لګوي چې مهاجر د نامحدودې مودې د پاره د توقيف په مرکزونو کې ساتي. زمونږ خبريال فیل مورسر د سیدنی نه رپورت را لګلې. زامن مومندې دته لولي
د دغه سرلنکای نوم کومار ده. د په 2010 کال کې د استرالیا شمالي سیمه ته رسیدلې وو. د سیاسي پناه غوښتنه کوله او په سیدنی کې د والا اوټ په نامو د توقيف مرکز ته انتقال شو. د 2010 کال نه را په دوی خوا په دغه مرکز کې دی. د استرالیا د استخباراتو مامورانو د کومار په باره کې داسې معلومات خپاره کړي دي چې د امنیت د قانوني ارزیابۍ سره برابر دي. د دې معنا دا ده چې دغه معلومات د ملي امنیت سره ارتباط لري، مګر داسې پیشنهاد نه و شوی چې یاد دغه کس ته ویزه ورکړی شي او یاد په توقيف کې وساتلی شي. دغه سرلنکایي کس د استرالیا د قانون په اساس په قانوني توګه توقيف شوی دی، مګر بې له محاکمې نه د توقيف کېدو په باره کې د ملګرو ملتونو کاري ډلې د کومار د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او کانبرا قانون داسې بدل کړی دی چې د بین المللي معیارونو سره برابر دی. الیسن باتسن د بشري حقوقو حقوق پوه ده چې د کومار مدافع وکیل هم ده. دا په دې عقیده ده چې د سیاسي پناه غوښتنې لپاره د دې ادعا واقعي او رښتیا ده چې په سریلانکا کې د ده سره بد سلوک شوی و. باتسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
quite a significant period of time later in a coma in hospital. So he has been identified by the Australian government.
د کومار تلاشی په داسې وخت کې شو چې د ځوانو او د یو څه مودې نه وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې پیدا شو. ځکه نو د استرالیا حکومت د داسې چا په حیث وپیژنده چې کده په زور بیرته سرلنکا ته واستول شي نو تاوان به ورته ورسیږي. د کومار د تشخیص څخه څرګنده شوله چې جدي دماغي ستونزې لري او په قانوني توګه لوندې. د دو مدافع وکیل په دې خبره ټینګار کوي چې سره د دې د توقیف په مرکز کې په ګډوډۍ کې لاس لاره استرالیا ته ګواښ نه مخامخ کوو. د استرالیا د ستراتیجیکي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی او یو مستقل اهل نظر دی وایي
Kumar was involved in several incidents, and whilst he was not fit to stand trial from a mental health perspective, allegations of setting fire to a detention centre, verbal abuse of a female staff.
Kumar په یو شمیر پیښو کې لاس لاره او په داسې حالت کې چې د دماغي ناروغۍ له کبله د محاکمې لپاره مساعد نه دی، ګمان کیږي د توقیف مرکز ته اور اچولی وو او د یوې ښځینه کارکوونکو سره لفظي جنجال هم کړی وو. له هغه وخت نه را په دې خوا چې استرالیایي مامورانو د وروستي ځل لپاره د کومار په قضیه باندې کره کتنه کړې وه درې کاله تیر شوي دي. هیڅ هیواد ده ته د اوسېدو پیشنهاد نه دی کړی. د استرالیا د کورنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې وویلې د ملګرو ملتونو په پیشنهادونو باندې به کره کتنه وکړي. استرالیا د 1990 د لسیزې نه را په دې خوا سیاسي پناه غوښتونکي په اتومات ډول توقیفوي چې بې له اعتباري ویزې نه استرالیا ته داخلیږي. سیاسي پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کلونو کې استرالیا ته راځي د جنوبي بحر الکاهل په هغو کمپونو کې توقیف کیږي چې د دغه هیواد لخوا اداره کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سوریې، روسیه او ایران نه وغوښتل چې د سوریې د ادلب په ولایت کې سخته بمباري ودروي. د امریکا غږ خبریال لشر گرین رپورټ را لېږلی، زامن محمد دې تل ولي.
ترامپ د شنبې په ورځ په ټویټ کې وویل په دغه بمباري کې ډېر بې ګناه ملکیان بې له تبعیض نه وژل کیږي. نړۍ د دغه قصابۍ تماشه کوي. د ترکیې د سرحد سره شمال لویدیز ولایت د سوریې مهمه وروستۍ برخه ده چې یاغیان لا تر اوسه کنټرولوي، کوشش کوي چې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت راوپرځوي. د سوریې او روسیې قواوو په ادلب باندې خپله بمباري او د توغندیو حملې پوره زیاتې کړي دي چې یاغیان او د دوی کورنۍ د سوریې په نورو برخو کې د خونړیو حملو د ګواښ له مخې تسلیم شوي دي او د ژغورنې لپاره انتظار وباسي. په دغه ولایت کې ګڼه ګوڼه پوره زیاته شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري مرستو د رسولو ادارې وای د دلیب ولایت په خلاف د دوامدارو حملو په نتیجه کې به وینې توی شي او د مهاجرو ستونزه به زیاته شي. د بین المللي روابط مشاور ډاکټر اچید الماسن وای
النازحين في الطريق الى كل العالم هم الان نازحين سيتحولوا للاجئين قريبا اذا استمرينا في هذا الوضع تركيا ستعاني الاتحاد الاوروبي سيعاني العالم كله سيعاني من موجه جديده من اللاجئين سيضطر ان يطلق عليهم النار على
بزاشو کسان با زر نور هوادونو ته ولیک ډول شي او که دغه وضع همداسې دوام وکړي نو دوی مهم مهاجر دي. ترکیه، اروپایي اتحادیه او درسته نړۍ به د مهاجرو د نوي بهیر له کړاو سره مخامخ شي. په دوی باندې به د نړۍ د ډیرو هیوادونو په سرحدونو کې ډزې وشي. دوی لا پخوا په ادلب کې په مړو حساب شوي دي، ځکه نو دوی هیڅ شی له لاسه نه ورکوي. دوی به د خپل مهاجرت په وخت کې چې غواړي یو اروپایي هیواد، ترکیې یا د منځني ختیځ کوم هیواد ته ولاړ شي، د مرګ خطر په ځان قبول کړي. ترکیې، روسیې او ایران د اوربند په پلان موافقه کړې ده چې له دې نه څو میاشتې وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دغه پلان له مخې به ترکیه کوشش وکړي چې په ادلب کې د افراطیت سلوک کم کړي. ترکیه په دوی غور کوي چې په ادلب کې به پراخه جګړه خلک مجبور کړي چې له سرحد نه ترکیه ته ور واوړي، چې لا د پخوا نه 3.6 میلیونه سوریي مهاجرو ته پناه ورکړې ده. سوریې د بشري حقوقو موسسه ابزرویتوري چې مرکز یې په لندن کې دی، د موټر بم چاودنه د غزه په خار کې شوې ده چې لک تر لګه 14 تنه وژلي او څه باندې 6 تنه ټپین کړي دي. د ترکی په لوی غند غ خار کنټرولوي عیني شاهدانو او ابزرویټوري ټولنې ته ویلې دغه چاودنه په داسې وخت کې وشوله چې خلک د ماښام لمانځه او افطار نه وروسته له جومات نه روانېدل. هیچا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د لسګونو کورونو کړکۍ یې ویجاړې کړې یا یې الوزولې دي. دغه سیمه په دې وروستیو وختو کې د تورستي حملو شاهده وه. د حلب د یوې برخې اصلي ښار آزاز دی چې د ترکی په لوی غیانې کنټرولوي چې د اسلامي ډول جنګیالیان یې ورنه وشړل، په داسې حال کې چې کوردي قواوې هم له دغه سیمې نه ویستل شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي سفر په برتانیې کې دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د میلما رسمي او تود ډیپلوماتیک هرکلای وشو خو ټول لندنیانې ملاتړ نه کوي. لندن ته د ولسمشر ټرمپ د سفر لپاره نن په دغه ښار کې ستر امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
څنګه یو ولسمشر ته چې د هغه په څیر رفتار لري او خبرې کوي سیاست کې د راتلو اجازه ورکول کیږي؟ زه فکر کوم دا ملنډې دي.
د هغه راتګ د امریکا او برېټانیې د اړیکو لپاره ډېر مهم دی، خو دا یو حقیقت دی چې امریکا او برېټانیا تل ښې اړیکې درلودې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ برېټانیې ته له سفر مخکې په سپینې ماڼۍ کې ویل چې دا سفر به ډېر په زړه پورې سفر وي.
په برېټانیا کې ډېرې کیسې روانې دي او زه ډاډه یم چې دا به د برېټانیې لپاره ښه ثابت شي. هغوی د امریکا سره تجارت کول غواړي او زه فکر کوم چې دا په نږدې راتلونکي کې یوه ستره سوداګریزه معامله وي.
ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې لندن ته سفر کوي چې په برېټانیې کې سیاسي کړکیچ روان دی او صدر اعظم تریسا می د اروپایي اتحادې نه په وتلو کې د پاتې راتلو له امله تیره میاشت له دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ. ټرمپ ویلی و چې برېټانیا باید له اروپایي ټولنې د وتلو هیڅ ډول معاوضه ورنه کړي او تریسا می د مذاکراتو پرته له ټولنې ووزي. ولسمشر ټرمپ امداراز ویلی وو بوریس جانسن د صدر اعظم لپاره تر تریسا می غوره انتخاب دی. ولسمشر بعد د بوریس جانسن او سیاستوال نیکل فراج سره هم ملاقات وکړي. امریکا او برېټانیا د صدر اعظم وینستن چرچل له وخته ځانګړي اړیکې لري.
د امریکا او برېټانیا اړیکې په تاریخ کې تر ټولو مهمې او بریالۍ اړیکې دي چې د 19مې پیړۍ په پای کې رامنځته شوي او دواړه هیوادونه یې له هغه وخت راهیسې له یو بل سره تړلي دي.
خو دغه اړیکې د ولسمشر ټرمپ او تریسا می ترمنځ بل ډول دي. ولسمشر ټرمپ د اروپایي اتحادې نه د برېټانیې د وتلو په اړه د تریسا می دریځ باندې انتقاد کړی. څېړونکي وایي د امریکا او برېټانیې ترمنځ اړیکې یوازې د مشرانو ترمنځ اړیکې نه دي.
بریتانوی محصل په امریکایي پوهنتونونو کې درس وایي. د امریکا د فلمونو استودیوګانې او هنرمندان بریتانوی استودیوګانو او هنرمندانو سره همکاري کوي. دا د ځانګړو اړیکو مهمه برخه ده.
بریتانیا ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اجنډا کې یو شی یقیني دی، هغه به د لندن د ښاروال صادق خان سره ملاقات ونه کړي. صادق خان یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې برېټانیې ته د ولسمشر سفر د دغه هیواد د ارزښتونو خلاف دی، ځکه ترامپ د برېټانیې د نژاد پرسته ډلې ټویټونه شریکوي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سودان امنیتي قواو په هغو احتجاج کوونکو ډزې کړي چې د هغه ملک د دفاع د وزارت مخې ته راټول شي وو. په موکړې دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته در اوروي.
په دغه ډزو کې نه تنه وژل شوی او یو زیات شمېر نور زخمی شوی هم دي. د سودان د ماهرینو ټولنې چې د حکومت په ضد د دغه مظاهرو اصلي ډله ده، د هغې ملامتي په نظامیانو اچولې او ویل دي چې دا د دوی په ضد د کودتا معنا لري. د ټولنې ویلې دي چې په ټول ملک کې به په نورو زیات مظاهرو لاس پوری کړي. یو مظاهره کوونکی محمد عباس وایي،
هذه مجزره من تنفيذ المجلس العسكري.
هغه وایي چې دا د نظامی شورا په لاس یو قتل عام دی. هغوی خپل صبر د 350 ورځو وروسته وبایلو او دا د یوې کودتا معنا لري. دغه شورا د سودان د خلکو د انقلاب سره مخالفت لري. یو بل مظاهره کوونکی عبدو انس وایي د چټک ملاتړ د قواو یوې لویې ډلې د احتجاج کوونکو د راټولېدو په ځای حمله وکړله او د هغې نه وروسته هغوی د دفاع د وزارت ودانۍ او دروازې محاصره کړې. هغه وایي چې هلته فوز نه و. دغه مظاهره کوونکي وایي چې په هغوی یو لوی قوې حمله کړې ده او په دغې حملې کې ډېر خلک مړه او زخمیان شوي دي. په سودان کې د دغې حملې نه وروسته په زرګونو مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتلي، سړکونه یې بند کړي وو او د خرطوم په ځینو ځایونو کې ټایرونو ته اورونه هم اچولي وو. په سودان کې نظامي شورا د هغه ملک د جمهور رئیس عمر البشیر د حکومت د سقوط نه وروسته د اپریل په میاشت کې جوړه شوې ده. دغې شورا په اصولو کې په قدرت کې د ملکیانو د شریکولو سره موافقه کړې ده. د سودان نظامي شورا ویلي وو چې هلته احتجاج کوونکو ته نږدې جنایتکاران هم وو. دغې شورا یو نطاق ایدن کاباشي وایي چې دغو جنایتکارانو د خرطوم د خلکو امنیت ته خطر پیدا کړی وو. داسې ویل کېږي چې د دغې حملې سره سره به د فوز او د مظاهره چیانو د مشرانو ترمنځ د یو انتقالي حکومت د جوړېدو په مسلې خبرې دوام پیدا کاندي. مګر مظاهره چیان وایي چې د دې احتمال نشته دی چې د دغه تشدد نه وروسته دې د خبرې دوام پیدا کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو هیوادوالو سلام، نو شبا آشنای هر ورځم اختر او اخترم بختور شه.
زه رڼا دورانی غرزنګ تاسو او ستاسو ټول کورنۍ ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
زه خایسته سعادت لامی یم. په افغانستان کې اختر په بیلو بیلو دودونو منځل کیږي، په ښارونو کې یو شان او په کلیو کې بل شان. زما یو ارمان دا دی چې یوه ورځ اختر د هیواد په یو لرې پراته کلي کې د ګڼ شمېر ماشومانو سره ونمانځم، ځکه اختر ته تر ټولو ډیر ماشومان په تمه وي. د ماشوم موسکا د اختر په معنا، همدا اختر دی چې د ماشومانو پر شونډو موسکا خوروي. اختر مو مبارک شه.
زه عارف عثمان زویم او د افغانستان ټول ولستا د کوچني اختر مبارکي وایم. اختر مو نیکمرغه.
زه محمد زامن مومند په افغانستان او د افغانستان بهر ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سولې راشي او خلک آرام ژوند وکړي.
زه جعفر هاندم، تاسو ټول ته اختر مبارک وي په دې هیله چې د سولې او نیکمرغۍ اختر ولري او دا هیر نه کوي چې افغانستان په نړیوال جام کې لوبيږي او خپل ملي لوبډله په دعاو کې ساتي.
زه داود صدیقیم او ټول وطنوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله دې زموږ تاسو ټول روژې، عبادتونه، دعاګانې قبول کړي او وطن کې دې خدای سوله راولي.
قدرمنو اوریدونکو، زه نسیم ستانزیم، کوچني اختر مو د ټولو لپاره مبارک.
زیبا خادمم، د سولې، خیرازی او نیکمرغۍ اختر مو شه. اختر مو بختور.
السلام علیکم، زه متی الله عبد، تاسو ټول او ردونکو ته او مینوالو دوستانو ته د اختر د تک مبارکي وایم. خو دې یو کیس د اختر د ځان سره د سولې، خوشحالي او زیری او د کرکټ د بریا او خبر نه راوړي. ټول ته دې مبارک وي.
زه عاشق الله رحیم زویم، کوچنی اختر مو بختور شه.
اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان. اوس ته د ری پرخي خبرونه اوریدل مپاتې کوي. د خدای په امان.